د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربه همایون هیواد په څو شیبو کې د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. البته په دې خبرونه کې په افغانستان کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ او د ټولنې د ودې لپاره د دې تنوع د ګټو په اړه بحثونه کیږي چې له ځوانانو سره به وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال 2:14 وشوې چې په اړه یې بیلابیلې څرګندونې کیږي. د سیمې اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته په استولو پیغامونو کې ویلي دي چې دا 14 د ستاره په نوم په یوه کورس کې شوې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور آزادۍ راډیو ته ویل چې په یو تولیدي کارخونه کې د ګاز 2 بلونونه چاودلې دي. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ژورنالیستو مېرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي. د طالبانو حکومت نن له متحده عرب اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ به د هیواد د هوایي ډګرونو عملیات په ګډه اداره کوي. د طالبانو حکومت ویلي دی د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عرب اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتو خبرو وروسته بالاخره پریکړه وشوه چې دا قرارداد متحده عرب اماراتو یو شرکت ته ورکړي. ترکیه او قطر د پخوانی حکومت له سقوط وروسته خپل موقتی تخنیکی ډلې افغانستان ته استولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوس مهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او تکل شوی چې پراتونکو څور زه سفر وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مې 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ وه. دا ورځ په دې خاطر نمانځل کیږي چې د نړۍ د فرهنګونو د بډایا کولو او ودې په اړه بحثونه وشي چې فرهنګونه په ټولنه کې د سولې، پایښت او پرمختګ سبب شي. خپل فرهنګ یو ډیر لوی مفهوم دی چې د ټولنې ډیر حرکات او سکنات لکه پوهه، باورونه، ژبه، مذهب، ارزښتونه، طرز فکر او نور سره یوځای کیږي او د یوې ټولنې فرهنګ ترې رامنځته کیږي. هر ټولنه خپل فرهنګ لري. کېدای شي په ځینو مواردو کې مشترکات هم وي، خو داسې هم کېدلی شي چې حتی د دوو کلیو ترمنځ هم فرهنګي توپیرونه وي. نن موږ په افغاني ټولنه کې د فرهنګي تنوعاتو په اړه غږیږو چې څه ډول چلند ورسره کیږي، ځوانان فرهنګي تنوعاتو ته په کوم نظر ګوري، فرهنګي تنوعات د ټولنې په ګټه که تاوان دي، او له فرهنګي توپیرونو سره څنګه معقول چلند وشي. د خپرونې میلمانه مو هارون سمون چې د روسیې د خلکو او دوستۍ پوهنتون کې د ټولنپوهنې په څانګه کې ماسټري کړې او اوس د دکترا لپاره تیاری کوي، همدا ډول شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزي، لیکوال او ژباړن صدیق دقیق، او همدا ډول ښاغلی زین الله شهید زوی دی چې دوی یو وخت د وطندار په نوم د ځوانانو د یو پروګرام مسولیت هم درلود چې د یوې سیمې ځوانانې بلې سیمې ته بول چې هلته له مختلفو فرهنګونو سره بلد شي او وی ګوري. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې به شهید زوی صاحب ته ورسو. شهید زوی صاحب، تاسې یو وخت کې یو پروګرام درلود د وطندار په نوم، ځوانان مو له یوې سیمې له یو ولایت نورو ولایتونو ته بول، که په دې اړه راته ووایه چې دغه پروګرام څومره ګټور تمام شو او ځوانان څومره د یوې سیمې یا د نورو سیمو له فرهنګي تنوعاتو سره آشنا شول، تاثیر یې خپله په دوی څه و؟
ډېره زیاته مننه لومړی تاسو درنو میلمنو او ټولو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مشخص که د وطندار موضوع ته راشو، دا چې موږ ولې وطندار برنامه پیل کړه، لامل دا و چې متاسفانه په افغانستان کې د تیرو ناخوالو چې کومې جګړې په افغانستان کې شوې وي یا روانې وي، د افغانستان د خلکو ترمنځ دردونه پیدا کړي وه. دښمن له دې موضوع څخه استفاده کوله، خصوصا په قومي موضوعاتو کې خلک موجود و، کړۍ موجودې وې چې هغوی نفرتونه خپرول، کینې خپرولې، او دغه درد ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو وه. د مونږ برداشت دا وه، د مونږ انګېرنه دا وه چې باید مونږ د دغه درد د کمولو لپاره اقدامات وکړو. چې په هغه کې یو اقدام هم دا و چې مونږ د وطندار په نامه برنامه پیل کړه. هدف یې دا و تر څو مونږ د ټولنې هغه ځوان قشر او اساس طبقه د مختلفو قومونو څخه انتخاب کړو او د هېواد یوې سیمې ته لاړ شو. چې مونږ په لومړیو کې دغه پیل د بلخ ولایت څخه وکړو، د مختلفو ولایتونو پیغلې او ځوانان دم واخیستل، ځان سره ولاړو بلخ ته، تر څو مونږ بلخ وپېژنو، د بلخ په تاریخ باندې وغږېږو، او دغه ځوانان چې د مختلفو قومونو راغلي دي دا یو بل سره کښېني، د زړه خوله وکړي، په خپل کلتور او فرهنګ باندې وغږېږي، سره خپل درد سره شریک کړي، وګوري چې د دوی هغه مشترکات په کومو شیانو کې دي، په کوم څه کې سره بیل دي. نو دغه برنامه چې مونږ کله پیل کړه، د لومړۍ برنامې په پیل کې چې کله مونږ ولیدل هغه څه چې منفي وه او د کوم هدف لپاره مونږ دا برنامه جوړه کړې وه چې باید هغه منفي ټکي له منځه یوسو، مونږ ته بېخي واضح او برجسته شول. متاسفانه په لومړیو کې دغه ځوانان او پیغلې چې یو بل سره مخ کېدل ډېر ښه نه لګېدل، ځکه یو د بل په ضد باندې قومي لحاظ، مذهبي لحاظ تبلیغات شوي وه. کله چې به دوی سره کېناستل نو چندان ښه نه وه، داسې د زړه سره به یې سره خبرې کولې، خو کله چې به یو بل سره کېناستل دوی به خبرې وکولې، وخت به یې سره تېر کړه. دغه درې شپې ورځې چې مونږ د دوی لپاره په پام کې نیولې وې، نو دومره شناخت به ترې پیدا شه چې شاید تاسو له خپله ډېر نور ځوانان هم لیدلي وي. د دې برنامې په اړه مې اورېدلې وي چې کله به وروستیو کې دوی یو بل سره مخه کوله نو ژړل به یې، نه به یې غوښتل چې یو بل سره جلا شي، او کوشش به یې کاوه چې نور هم د یو څه وخت لپاره پاتې شي تر څو په دغو مشترکاتو وغږېږي، په دغو د قوت ټکو باندې وغږېږي، سره پیدا یې کړي، یو بل غېږ کې ونیسي، او په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه کرکه او نفرت ورک کړي دوی له منځه، او څنګه وکولای شي په یو قوت او قدرت باندې سره بدل شي. نو مونږ له بلخه پیل وکړو او ورو ورو د هېواد لس ولایتونو ته مونږ لاړو. دغه پیغلې ځوانان هم بوتله چې ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې.
مننه شایزه صاحب، خوشاله اوسئ، وروسته به غږیږو په دې اړه. خو ښاغلی سمون، که تاسو راته ووایئ خپل فرهنګ یعنی ډېر مسایل رانغاړي، خو که د فرهنګي توپیرونو په اړه خبره کوو، زه غواړم یو څه واضح شي. فرهنګي توپیرونه یعنی څه؟ بله، له تاسو مې پوښتنه وکړه که زما غږ اورئ، نو غواړم چې د همدې پوښتنې ځواب تاسو راکړئ. مهرباني.
سلامونه تاسو میلمنو او ټول اورېدونکو ته. اصلا د فرهنګ په اړه چې کله بحث مطرح کېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، فرهنګ یو ډېر پراخ مفهوم دی، لکه مثلا د انسانانو باورونه، د ژوند طرز، سیاسي دیدګاه، ډیر نور مسائل په ځان کې رانغاړي. دا چې انسانان له دنیا هم که ورته وګورو، انسانان په اقوامو باندې ویشل شوي دي، یا مثلا په ډولونو باندې ویشل شوي دي. طبیعي خبره ده چې فرهنګ هم په ډولونو باندې ویشل شوی دی، یا مثلا په هره ټولنه کې هغه د فرهنګي تنوع موجوده وي. دا چې تاسو دا پروګرام را پیل کړی دی ډېره مهمه موضوع ده. فکر کوم په 2001 کال کې د فرهنګ نړیواله ورځ د فرهنګي تنوع لپاره یو ورځ وټاکل شوه چې دغه په ټولو هېوادونو کې لمانځل کېږي. دلته په روسیا کې هم دغه ورځ ولمانځل شوه. په دې ورځ تللی وم موزیم ته، هلته د مختلفو هېوادونو فرهنګي توکي مونږ ولیدل چې د افغانستان لپاره لکه مرغه هلته هم یوه ځانګړې کوټه جوړه شوې وه، هلته مختلف فرهنګي توکي پکې موجود وو. فرهنګي تنوع زه فکر کوم دا ورځ د دې په خاطر جوړ شوې ده ترڅو انسانان له یو بل سره د ګډو اوسېدو چلونه زده کړي. نو دا چې فرهنګي تنوع موجوده ده په اوسني وخت کې د دې لپاره کار کوي چې انسانان دغه تنوع په داسې شکل سره په اصطلاح تحملی کې برداشت کړي چې دغه ښه خبره ده چې مثلا فرهنګي تنوع موجوده وي. که څه هم پخوا مثلا انسانانو د فرهنګ له وجې مثلا دوی یو بل سره وژلې دي، د فرهنګي اختلافات له وجې مثلا دوی جګړې سره کړې دي، د دوی مشکلاتونه سره ایجاد شوي دي. حتی تر دې چې موږ په دکلو کې مثلا دغه موضوعات د دې لامل شوي دي چې مثلا توهین وشي یا تا په جګړه باندې خشونت باندې بدله شي. نو دغسې اسطوره خپرول چې فرهنګي تنوع یا د فرهنګ هغه تعدد په یوه ټولنه کې دا ښه دی او د انسانانو دپاره په ګټه تمامېدی شي، دا یوه ښه اسطوره ده چې له ښه مرغه په اوسنۍ نړۍ کې دې ته کار روان دی. لکه مثلا موږ دغه د می یوویشتمه ورځ ګورو چې نړیواله ورځ ده د فرهنګ، او دغسې مثلا تاسو اوس بحث ورباندې پیل کړی دی، په دې برخه کې عامو انسانانو ته معلومات ورکول کېږي چې فرهنګي تنوع ښه ده. ډېر مننه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دقیق صاحب، ښاغلي سمون یادونه وکړه چې په ټولنه کې مثال لکه څنګه چې قومونه شته، لکه څنګه چې ژبې شته، دغسې مختلف فرهنګونه هم شته. که د افغانستان په اړه خبره کوو، په افغانستان کې مثال په دې وروستیو کې څه تغییر راغلی؟ یعنی فکر کوئ چې د فرهنګي تنوعاتو په اړه کوم درک چې شته یا کوم تعامل چې ورسره کېږي هغه د پخوا په نسبت ښه شوی، که نه لا هم خلک د فرهنګي تنوعاتو په وړاندې تعامل نه ښیي؟ یعنی نیمنی فکر کوي چې دوی کوم فرهنګ لري دا سم ده او نور فرهنګونه ناسم دي.
هیواد صاحب، تاسو ته او ستاسو مېلمنو اورېدونکو ټولو ته سلامونه. د تاسې پوښتنې په ځواب کې یو څه دا خبره دوه ډوله مطرح کېدای شي. یو خو دغه فرهنګي تنوع اهمیت دا ده چې موږ یو بل سره واړه واړه توپیرونه سي لرو، مثلا په مختلفو عادتونو کې د جامو له ډوله نیولې د ژوند تر طرزه تر تفکر تر طرزه او تر رواجونو بېلابېلو رواجونو دا یو د بل وپېژنو او یو په بل د دغو توپیرونو د لرلو په اساس ځان لوړ نه وبولو او بل یو خپل فرهنګ ته یا هغه څه ته چې موږ یې خپل فرهنګ بولو، خپلو دودونو ته، خپلو د سټایل ته، د ژوند دې ته یو تقدس باندې قایل نه سو. کله چې موږ یا خپل فرهنګ یا خپل هغه څه چې موږ ته ښه ښکاري، یا موږ د ژوند ډول دی، یا موږ د فکر طرز دی، یا موږ د جامو دی دودونو ډول ده، دغه ته تر نورو په لوړه سترګه وبولو، دا سم او د نورو ناسم وبولو، یا دغه ته داسې د سپېڅلتوب درجه ورکړو او نورو ته د هغه درجه ورنه کړو، په موږ کې دا فکر پیدا کېږي چې باید هغه مقابل یا هغه متفاوت فرهنګ وځپو په ټولو انسانانو کې. طبعا نو دلته د دې لپاره چې اوس دغه فرهنګي تعامل څنګه ده او تحمل کېدای سي متنوع او متفاوت فرهنګونه، په دې کې یو د خلکو رول ده او یو د دولتونو رول ده، د حکومتونو رول ده. د حکومت معمولا حکومتونه امکانات لري، ادارې لري او کارکوونکي د دې برخې لري، مثلا اطلاعات و فرهنګ وزارت مثلا د هغوی په واک کې و، حد اقل یو ملي راډیو تلویزیون وي، مثلا رسنۍ په واک کې وي، منابع په واک کې وي، دوی کولای سي چې له دغو امکاناتو په استفادې او د دوی مسؤلیت ته په کتو دوی داسې کار وکړي چې فرهنګونه معرفي کې اول سره د مختلفو سیمو، د مختلفو مذاهبو، د مختلفو ژبو د خلکو فرهنګونه له واړه تر لویه نیولې دا ټول معرفي کې اول یو بل ته د خپلو امکاناتو، خپلو منابعو په واسطه او د خپل مسؤلیت له مخې، او له هغه وروسته کله چې دا معرفي کېږي هر چی سره چې موږ ډېر عادت کېږو د هغه په وړاندې د موږ حساسیت له منځه ځي، وروسته وروسته مینه ورسره پیدا کېږي. نو مسؤلیت خو دا ده چې حکومتونه باید دا کار وکړي، خو متاسفانه په تېر کې دا کار ډېر نه ده سوی، اوس لا ډېر پیکه ده. دا د حکومتونو مسؤلیت ده، که څه هم چې اوس ټولنیزو رسنیو خلک سره رانږدې کړي دي، او دا دوهم مسؤلیت چې زه په اړه خبره کوم دا خپله د خلکو ده. لکه اوس زه کولای سم ولاړ سم د یو داسې ولایت ته چې هغه دما په ژبه هم ژبې نه وي، په مذهب مې هم مذهبه نه وي، فرض که زه د غزني ولایت یم، زه ولاړ سم بامیان ته، د بامیان په اړه د هغوی د ژوند د ډول، د هغوی د دودونو، د هغوی د باورونو، د هغوی د مذهب په دې اړه معلومات راټول کړم، اول ځان وپوهوم، دوهم اوس د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، هر څوک یوه وسیله د اطلاعاتو د خپرولو، د فکر د خپرولو په واک کې لري. نو له دغه په استفادې کولای سي معرفي کې هغه هغوی په خلکو ته بیا بیا تکرار کړي، او په دې ډول د خلکو هم معرفت ورسره پیدا سي، او وروسته وروسته یې ورسره مینه پیدا سي، او له دې متنوع فرهنګونو د ملي فرهنګ د بډاینې د توکو په ډول استفاده وشي. نو دغه دوهم ډول یې چې یوه اندازه امیدواري شته، هیله شته چې خلک ځوانان په خپله وکولای شي متفاوت او متنوع فرهنګونه او دودونه او ډولونه د ژوند دا معرفي کړي، تکراري کې په خلکو یې په ځلونو وویني، او له دې لارې د ملي فرهنګ په بډاینه کې نقش واخلي. خو د لومړي ډول ته چې د حکومتونو مسؤلیت ده، تر ډېره فکر نه کوم چې هیلې دې ورته موجودې وي.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسی. عزیزی صاحب، دقیق صاحب یو مسله یاد کړه چې مثال ځوانان د خپل لاړ شي مختلف وسی متود ګوري، د خپل سبب کیږي چې دوی ډیر څه زده کړي، خو ک را شو دی ته چې په اوس وخت کې مثال ډیر داسې ځوانان دي چې هغوی په خپل کلی کې را لویږي، د ژوند ډیره برخه یې عملته تیریږي، که دوی په ژوند کې ډیر لوی سفر وکړي خو کابل ته لاړ شي، هلته هم چې لاړ شي هغه څه چې دوی ویني دوی ته خوند نه ورکوي، په بده سترګ ورته ګوري او منفی ذهنیت په اړه لري، یعنی هغه د ښار فرهنګ چې کوم دی دوی ته سم نه ښکاري. ستاسو په نظر کله چې ځوانان دغسې را لویږي چې ډېر ځایونه نه ګوري، ډېرو ځایونو ته نه ځي، له ډېرو فرهنګونو سره نه مخ کېږي، آیا وجه یې دا ده چې زموږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې هغه د نورو فرهنګونو په وړاندې ډېر تعامل نه ښودل کېږي، یعنی علت همدا دی؟
تاسو ته سلامونه، د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر یو فرهنګي تصادم دی او یو فرهنګي تعامل دی. فرهنګي تصادم زما په نظر ډیر وخت له دې ایجادیږي یا رامنځته کیږي چې کله یو څوک د یو فرهنګ په اړه هغه فکري امادګي یا چمتووالی ونه لري، خو د یو چا له فرهنګ سره مخ شي، یا د یو چا د ژوند له طرز سره، یا هغه د ژوند له تګلارې سره مخ دي. لکه اوس یو څوک دفتن له افغانستان واخله یو ایسه جاپان ته، په جاپان کې یا په چین کې بالفرض دی له یو داسې دود یا فرهنګ سره چې هغه هلته په انساني ټولنه کې منل شوی ده، یو دم او ناڅاپه مخ کېږي، دی هېڅ فکري چمتووالی نه ورته لري، او هغه تنوع یې په ذهن کې دای نه وی پیدا کړی. نو که فزیکی دی ورسره مخ دی، دلته ما په نظر د فرهنګي تعامل په دی یو فرهنګي تصادم ایجادیږي. او فرهنګي تعامل داسې ده چې که بل فرض موږ یو چیرته فزیکی انتقال هم نشو، خو موږ د هغوی فرهنګونه په ذهن کې د انسانانو د فرهنګ په توګه منلي وي، او هغو ته مو د دوام اجازه په ذهن کې ورکړي وي. او یو څوک د بل فرض مثلا دغه ډول د ژوند طرز انتخاب کې ودې لري، مشکل نه لري، څوک دی هغه څه ولري، نو بیا فکر کوم تعامل ایجادي په خپله د نن په یو هیواد یا یو سیمه فرض کړې، تا د کابل او د نورو ولایاتو مثال ورکو، که چېرته یو کلیوال سړی راولو کابل ته یا کوم بل ولایت ته یوړو، مثلا د پکتیا یو څوک، بیا یو غور ته، د غور یو څوک، بیا یو هرات ته، د هرات یو څوک راولو کنړ ته، دلته د خپل وطن مسله یو څه جلا ده له هغه چې مثلا په نړۍ کې چې دغه فرهنګونه راځي، یا موږ یو شي ته فرهنګي یرغل وایو، دغه د نن مسله داسې د سفرونو باندې اواریده است، مګر تر هغه بیا هم لازمه ده چې فکری امادګي یو څوک ولري. مثلا په بدخشان کې کری جامو سټایل ته وګوري، یا په پکتیا او د خوست طرف ته د پکولونو سټایل ته وګوري، یا بل فرض په هرات کې دې تر ته وګوري چې زیاتره زنانه یا ښځینه لوی لوی تور حجابونه اغوندي، او په یو بل سیمه کې بل فرض دغه افغاني کالي رواج دي. د ما په نظر یو څوک هغه وخت ټکر ته ځي چې دا یې په ذهن کې نه وي منلي. نو تر ټولو لازمه ما په نظر دا ده چې موږ خلک دې ته آماده کړو چې فرهنګي تنوع ومني، نو فرهنګي تعامل ایجاد دي، او د فرهنګي تنوع لپاره رسنۍ کار کولای شي، نصاب کار کولای شي، په خپل مثلا ملا امامان کار کولای شي، خلکو ته ووایي، او یو د بل دا تفاوت په دې تعبیر نه چې دا نو تفوق دی یا برتري ده، پروا نه لري که یو څوک په کول په سر کوي، دا اتمی نه ده چې دا مثلا د ما تر خولۍ نو یا ښه ده یا نه ده. دغه تنوع باید یو داسې واقعیت په توګه ومنل شي چې د خلکو تر مابین هغه تنوع او رنګارنګي د دې سبب نه چې درزونو غوندې یو غنو، بلکې داسې یو بیلابیلوالی یا رنګارنګي یو غنو، لکه په یو چمن کې چې رنګارنګ ګلونه کرلي وي. نو د تعامل لپاره لازمه ده چې موږ خلک دې ته آماده کړو چې یوازې خپل سټایل د خپل ژوند خپله طریقه تر نورو لوړه ونه ګڼي، یا مثلا چیته هم ونه ګڼي. نو ډېری وخت داسې یو مشکل وي، یو څوک خپله جامه، خپل سټایل، خپلې خبرې، خپل د ژوند طرز تر نورو ټیټ ګڼي، او یو د کاهتري په احساس اخته کېږي، او دغه ډول یو څه بیا حقارت هغه کسان ته تردان لوی ګڼي پیدا کوي. یعنې د فرهنګي تنوع د منلو ګټې هم ډېرې زیاتې دي. یوه ټولنه ډېر زغم پیدا کوي، یو څوک د بل په وړاندې د نفرت احساس نه پیدا کوي، یو څوک مثلا تر بل ځان حقیر نه احساسوي، خپل جامه، خپل طرز، خپل یعنې هر څه په دې کې راتلای شي. په فرهنګ کې څه ډول ډوډۍ خوري، حتی دغه د ډوډۍ ډول مثلا په مجللو ځایونو کې ډېری وخت خلک په لاس ډوډۍ نه خوري، په کاچوغه یې خوري. هغه څوک چې له کلي راغلی د تازه د هوټل واده ته بل فرد تللی، د کدی په لاس ډوډۍ خوري، او څه د حقارت احساس کوي. دا باید نه وي، او دا موږ وایي باید نه وي، خو لارې شی دي، لارې دا دي چې موږ دا ومنو چې هر څوک خپل یو طرز لري، او په کوم طرز کې راحت ده هغه د دې دپاره صحیح ده، تر هغو پورې چې بل ته یې تاوان نه وي. که زه په هوټل کې کاچوغه ډوډۍ خورم، خو د بل له خوا یې خورم، ډېره یې خورم، بیا عدالت یې خورم، د بل حق کې خورم، نو کې په کاچوغه نه، چې د سرو زرو په کاچوغه یې هم وخورم، تر هغه سړي لوړ سړی نه یم چې هغه یې په لاس خوري مګر په عدالت یې خوري. نو دغه د فرهنګ ډولونه چې دي، دا په اصل کې لکه یو سیمې ته یو کلي ته بېلابېلې لارې دي، خو لازمه ده چې هغه هدف یې څه ده. یو سړي هدف په لاس کې خوراک دا ده چې ځان مور کړي، او څوک دې په کاچوغه خوري دغه هدف دا ده هم ځان مور کړي. مګر که دغه په یو برتري باندې حساب کې چې ولاړ زه خو تر تا پرمختللی یم، ماډرن یم، که په لاس یې نه خورم په کاچوغه یې خورم، نو تر تا لوړ یم. دا په خپله له دې پیدا کېږي چې دغه سړي که ته هم هغه سړی چې ډوډۍ په لاس خوري، دا د ویلې په یوه میز ورسره ناست یا په یوه سرخان سره ناست دی، خو داسې ذهنا اماده نه ده د هغه ډول ته احترام نه لري. همدغه ډول د کلي یو سړی چې راسي که دلته د یو چا نکټایي وویني، یا مثلا د هغه بل فرض د کېناستو ډول، یا دې ته متوجه وي، که دی ذهنا اماده نه وي، یو څه یې دغه تصادم سره زیاتي. نو هغه ټولنې یو له بل سره ډېر په تسامح، نرمي، او یو بل منلو د پلورالیزم هم ورته وایي ژوند کولای شي، چې هغوی ذهنا دې ته اماده وي چې د بل ځانګړتیاوې په ذهن کې ومني. نو دغه د کلچرل ډایورسټي یا د فرهنګي تنوع یا کلتوري بیلابیلوالی، د ما په نظر فلسفه همدغه ده چې انسانان څنګه کولای شي چې دغه ژوند یو بل ته اسانه کړي، سخت یې نه کړي، یو له بل سره دغه د ژوند مزل ډېر په خوشحالي وکړي. موږ په ژوند کې څه غواړو؟ هر څوک خپل ځان ته کار کوي، هر څوک خپل ځان ته یو څه ګټي، هر څوک د خپل ځان په فکر کې ده. مګر کله چې انسان ټولنې ته راوځي او له نورو انسانانو سره مخ کېږي، دا لازمه دا ده چې یو تولید ولري د انساني ټولنې ته، چې ته انساني ټولنې ته د یوې کارنده ګرارۍ په توګه چې په دې ماشین کې ترخېږي څه لرې، آیا د بل چا د حرکت مخه دې نیولې، آیا خپل حرکت دې صحیح کړی او اجتماعي ټولنې ته ستر دی؟ هلته خو نو داسې نه ده چې یو څوک له ځان سره څه راوړي هغه دې حتماً په یو چا تحمیل کړي. نو که چېرته دغه د فرهنګي تعامل لپاره اول دا لازمه ده چې یو بل تعریف کړو په ذهن کې ومنو. که زه بالفرض ټول وخت زه مثلا تخار ته تللی یم خو بادغیس ته نه یم تللی، خو مګر زه خبر یم چې بادغیس کې خلک یو ډول خولۍ په سر کوي، وړینې خولۍ. زه هیڅکله داسې نه ګڼم چې دا یې باید نه په سر کولی، او له هغوی هم توقع دا وي چې کله زه کوم ډول واسکټ کې وردم، کوم ډول کالیو کې وردم، هغوی باید ما د یو واقعیت په توګه ومني. بیا د موږ او د دې ژوند سره اسانه کېږي، یو بل ته لاس ورکولی شو، یو له بل سره مینه کولی شو، او یو د بل په وړاندې څوک نفرت نه شي ایجادولی. د فرهنګي تنوع هغه اساسي فلسفه دا ده چې انساني ټولنې دغه لوی وجود هم له دې راوګرځول شي چې یو څوک یې یو ځای زخمي کړي، یو څوک یو ځای نوکاره په ولګوي، او یو بل ته د خوشبختۍ سبب شو، یو د بل د احترام سبب شو، یو د بل د تکیه سبب شو. د دې نه چې زه دغسې یم، نو تم د ما غوندې اوسه، هغه د تحمل تفکر په دا تنوع کې له منځه ځي.
بالکل، ډیر زیاته مننه عزیز صاحب، خوشحاله اوسئ. شاید زوی صاحب، یو موضوع چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې مثال کېدای شي په ځینو مواردو کې داسې پېښ شي چې یو چا یو ډول کالی اغوستي وي، یو څوک په کلي کې اوسېږي، یو څوک په ښار کې اوسېږي، که نه د دوی ترمنځ دغه فرهنګي تنوعات او توپیرونه شته. خو ډېر کله د دې په ځای چې دوی یو بل درک کړي سره، یو بل ومني سره، ډېر وخت دغه تنوعات د دوی د لریوالي او د دوی د بیلوالي سبب کېږي، خصوصا په افغاني ټولنه کې. مثال کېدای شي تاسې له ښاریانو ډېرې خبرې اورېدلې چې د کلیو په اړه یې کوي، او له کلیوالو مو ډېرې اورېدلې چې د ښار په اړه یې کوي. نو څنګه کېدای شي چې مثال دغه تنوعات چې دي، که مثال یو څوک په ښار کې ژوند کوي، یو څوک په کلي کې ژوند کوي، دا درک شي، دا ومنل شي، دا د لریوالي او د بیلوالي سبب نه شي، بلکې دا د یو ځایوالي سبب شي، او دغه تفاوتونه درک شي، ومنل شي، او تعامل ورسره وشي.
ډېره مننه. وخت دغه د مخکې د صاحب هم اشاره وکوله، عزیز صاحب هم وویل، موږ غټه ستونزه متاسفانه د ښار او د کلي ترمنځ واټن ده. دغه واټن یوازې هغه جغرافیوي واټن نه ده، متاسفانه د فکري واټن هم موجود ده، چې موږ په فکري لحاظ باندې مشکل لرو. د کلي او ښار ترمنځ دا مشکل چې په تعصب سره باید ووایم چې دا د تېرو کلونو جګړه د دې لامل شوه چې دا واټن نور هم زیات کړي سره. بدبختي په همدې کې ده، زه له خپل یو کلیوال سره یم، په کلي کې لوی شوی یم، خو د ما په خپل کلي نه نیولې دغسې د افغانستان مختلف کلي سره یې انځورولی شي چې وګوري. د دې په ځای چې موږ یو بل وزغمو، یو بل تحمل کړو، ټکر په همدې وخت کې رامنځته کېږي چې موږ یو بل دفع کوو. د دې په ځای چې موږ منښت رامنځته کوو، موږ د مخنیوي هڅه کوو. که چېرته فرض مثال یو سړی له کلي څخه راځي، هغه خپل کلیوالي لباس باندې مخکې عزیز صاحب د واده مثال ورکړ، یوازې تر دې کشکې هغه تفاوت په خپل ځای پاتې شي. موږ توهین او تحقیر ته خبره ځي موږ په ټولنه کې متاسفانه، یا ځان پورته ګڼل دي چې کماغه د واده مثال سره واخلم، کاغه سړی په کاشوغه یا کاشپنجي سره ډوډۍ خوري، نو هغه سړی ځان پورته احساسوي نسبت تر هغه پورې چې هغه په لاس باندې ډوډۍ خوري. هغه مقابل نفر ته احساس کمتري کوي، یعنی یوازې دا نه، حتی په الفاظو کې هغه سړی پوهوي چې ته نه یې روان. نو ځکه عقده رامنځته کوي، کینه رامنځته کوي. همدغه شی که چیرته یو کاري سړی د ښار په لباس کې یا په هغه رسمي لباس کې کلي ته ځي، نو برعکس هغه متاسفانه له کلیوالو څخه دغسې یو ته ویني چې هغه په زړه کې د ده په فکر کې، د ده په گفتارو کردار کې عقده زیږوي. د موږ حاکمانو د دغه موضوع لپاره ډیر کار نه ده کړی، یعنی کار به شوی یا منظم او سیستماتیک کار نه ده شوی، استراتیژیک کار نه ده شوی، تر څو دغه تنوع څخه ګټه واخیستل شي. همدغه مختلف خلک، مختلف قومونه د افغانستان په دې جغرافیه کې چې پراته دي، څنګه لکه موږ چې مخکې د وطندار موضوع ته یاده که، موږ په وطندار کې یو دغه پوښتنه ټولو ګډونوالو څخه کوله چې آیا په افغانستان کې د قومونو تعدد دا د افغانستان لپاره یو فرصت ده که چالش ده، یو خنده او که دا یو فرصت ده؟ په مشکل دی مونږ په همدغه ځای کې ده چې مونږ دغه تفاوت د له منځه وړلو لپاره حاکمه دستګاه تر ډېره حده پورې هغه څه چې د دوی مسؤلیت کېږي هغه مسؤلیت نه ده ادا کړی، او بیرته هغه ملامتي چې مونږ سره ګرځي مونږ هم متاسفانه د دې ټولنې د غړو په توګه څنګه چې ښایي هغه څه لازم اقدامات نه دي کړي چې مونږ د ښار او د کلي تر منځ دغه واټن کم کړو. که چېرته مونږ او تاسې وګورو ډېر ښه موضوعات لرو. مونږ په پښتو کې یو متل ده چې د دې ښاري ژوند د اهمیت په اړه باندې څومره یعنې سړی ورته متوجه کوي. مونږ او تاسې خلک وایي چې دوه روپۍ پور کړه او زوی په بازار لوی کړه. دا موضوع ډېره مهمه ده. که چېرته مونږ ورته وګورو چې هغه د ښار ښېګڼې د ښار پرمختګونه بیرته مونږ یوسو خپل کلي ته په خپل کلي کې د خلکو د هوساینې لپاره ترې کار واخلو، اما متاسفانه هغه رقم ته مونږ نه دي کړي. مونږ همیشه په ټکر کې واقع شوي یو سره چې له دې څخه ځینې وخت هغه څوک چې په قدرت کې دي هغه څوک چې په سیاست کې دي د خپل قدرت او د خپل سیاست د ساتنې په خاطر کوشش کړی دغه اختلاف وساتي په خپل ځای باندې، نه دا چې له منځه یوسي. او که چېرته احیانا ځینې خلکو د دې لپاره کار کړي یا ځینې برخو دومره کار کړي نو هغه به د دې وړ نه وي چې هغه د غټ تغییر رامنځته کړای شي.
کورودان شیزای صاحب، مخکې د فرهنګي ارغل خبره وشوه، کېدای شي د فرهنګي تعامل ترڅنګ دا یو بل موضوع هم وي. یعنی ځینې کسان داسې دي چې هغوی د نورو فرهنګونو په وړاندې لکه تیګه غوندې ودرېږي، یعنی که هغه فرهنګ کې کوم ښه څه هم وي نه راخپلېږي. سمون صاحب، که تاسې راته ووایاست، مثال تاسې لاړئ بهر ته زده کړې مو وکړې په یو بیل ماحول کې چې هلته یو بیل فرهنګ دی، خپله په تاسې څه تاثیر وکړ؟ یعنی دغه له بیل فرهنګ سره مخ کېدل ستاسو لپاره تاواني وو که نه ګټه مو وکړه؟
دغه د فرهنګي ارغل موضوع کله چې په اروپا کې د مډرنیزم نظریه رامنځته شوه، هغه انسانان له اروپایي کنسپټ هغه انسانانو ته مثلا به فرهنګ ویل کېدل چې په هغه اروپایي نورمونو باندې چې کوم سوشل نورمونه رامنځته شوي وو په هغو کې برابر وایي دغه یو با فرهنګه سړی وو. دوی حتی دغسې وکړل چې له افریقا یې ځینې انسانان راوستل، هغوی ته مثلا باغورشونه یې جوړ کړل، په هغو کې یې ساتل، بیا فرګنسان نندرتونونه یې جوړول، خلکو کتل. یعنی په افریقا کې هغه انسان چې د خپل فرهنګ لرلو هغه با فرهنګ انسان نه و، در حالی که هغوی انسان هم هلته خپل فرهنګ لرو اما انسان هم با فرهنګ و. خو له ښه مرغه د مډرنیزم پر وړاندې بیا د پوست مډرنیزم نظریه چې کله رامنځته شوه بیا دغه مسایل مطرح شول چې ټولې ټولنې مثلا خپل فرهنګ لري، دغه هره ټولنه کې چې هغه وګړي اوسېږي هغه په فرهنګ دي اما خپل فرهنګ لري. دا چې فرهنګ د تکامل په حالت کې دی یا مثلا وده کوي رشد کوي لکه د انسانانو نور ژوند چې څنګه رشد کوي دغسې فرهنګ هم رشد کوي. د یو مشکل دلته ایجادېږي چې په ځینو ټولنو کې مثلا خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې فرهنګ صحیح رشد نه کوي، یا مثلا هغه څیزونه چې فرمثال په فرهنګ کې په اوسنۍ نړۍ کې یا مثلا ښه څیزونه نه دي یا مثلا د تطبیق وړ نه دي، ځکه چې انسانانو نور ژوند تکامل کړی دی، د فرهنګي برخه کې دی برخه تکامل نه دی کړی، وده نه ده کړی، بیا یو ډول مشکل یا ټکر ایجادېږي. دغه یعنی یو مشکل دی. بل دغه د یرغل خبره داسې هم ده چې خصوصا په وروسته پاتې ټولنو کې کله چې د فرهنګي یرغل بحث مطرح کېږي یو مشکل دغه دی چې په وروسته پاتې ټولنو کې د خپل فرهنګ په اړه عامه پوهاوی کم وي، یا مثلا هلته خلکو ته هغه خپل فرهنګ چې هغه ښه فرهنګ دی باید وساتل شي، په دې اړه خلکو ته معلومات نه ورکول کېږي، یا مثلا د هغو ښه تصور د خلکو په منځ کې نه خپرېږي تر څو خلک پر خپل فرهنګ باندې ودرېږي. کله چې بیا دوی نورو ټولنو ته ځي، یا مثلا یا فرض مثال کتاب لولي یا نور په میډیا باندې د نورو انسانانو فرهنګ ګوري، د یو ډول تر تاثیر لاندې راځي. دغه ځکه چې په خپله ټولنه کې دته د خپل فرهنګ په اړه کافي معلومات نه دي ورکړل شوي، د هغوی یو ښه تصور نه دی وړاندې شوی، یا د فرهنګ په اړه یو عمومي ښه استوره نه ده خپره شوې. دغه یو مشکل دی چې د فرهنګي یرغل لامل کېږي او خلک د
نور سمون سره مو پوښتنه دام کړې وه چې خپل تاسو په بیل ماحول کې زده کړې کوي اوس د محیط چې مثال یو بیل فرهنګ په کې دی څه تاثیر در باندې کړی؟
اصلا دغه مخکې عزیزي صاحب اشاره ورته وکړه که چیرې فرض مثال یو انسان په ذهن کې د بل فرهنګ نه وي منلی یا مثلا په ذهني لحاظ دغه فرهنګ منلو ته آماده نه وي، کله چې یو په یو له هغه فرهنګ سره مخ شي یا مثلا بلې ټولنې ته لاړ شي، دغه به یو ټکر رامنځته کړي، د ده لپاره ژوند یو ډول سختي بهرنۍ ټولنه کې. دا یو واقعیت دی. زه هم مثلا له دې شي سره مخ شوی یم، کله چې دلته زه روسیې ته راغلم، دلته فرض مثال د خوړو فرهنګ، د ژوند عمومي سټایل، هر څه بدل دي. هغه سوشل پانګونه یا مثلا ټولنیزه پانګونه چې ما هلته په افغانستان کې مثلا 4-5 کاله کړې وه، هلته زه څه رقم اوسېدلی وم، په څه رقم فرهنګ کې رالوی شوم، څه رقم له خلکو له انسانانو سره اړیکې وې. دلته هر څه ما باید بدل کړي وای، هر څه په بل ډول وای، هغه بیهیور، هغه په اصطلاح د ژوند طرز چې ما هلته لرلو دلته مې نه لرلو. نو یو ډول زه یو نیم کال یو ډول داسې سره کوم یو ام ډیر خسته کون و د ژوند ماته، حتی مو تصمیم ونی و چې لزدا کړو وروسته ډیر ژر بیرته ولاړ شم، چې لزدا کړې مې زر خلاص شي، اسی ولاړ شم بیرته، یعنی ډیر پتنګم. بیا وروسته خامه خو تاثیر لري. زه چې کوم پانتون کې زده کړې کوم، په دغه پانتون په فرهنګي نندارتونونو کې ډیر مشهور دی، د یو سلو 500 هیوادونو محصلین زده کړې کوي هر وخت، حتی په اونۍ کې دلته فرهنګي نندارتونونه وړاندې کیږي، له مختلفو انسانانو سره سړی مخ کیږي، مختلف فرهنګونه ګوري. یو ورځ لیلی راووتلم هلته د لاتین امریکا نه پوهېږم د کوم هېواد خلک و، داسې تر ونه ګرد راته و. ما پوښتنه وکړم چې دوی څه کوي؟ وایي دوی د ونې عبادت کوي. دا د ما دپاره ډېره جالبه وه. یعنی دغسې موږ مثلا په لیلیا کې دغسې سیستم پانتون برابر کړی دی چې د یو هېواد دوه کسان نه پرېږدي په لیلیا کې، باید چې څلور کسان په یو اتاق کې موږ اوسېږو د بېلابېلو هېوادونو. مثلا دلته په اتاق کې حتی موږ د نورو د فرهنګ تر تاثیر لاندې راځو، یا هغه څه مثلا تر تاثیر لاندې را هم نه شو، له دوی هغه د تعامل فرهنګ زده کوو، هغه د تحمل فرهنګ زده کوو. مثلا یو بل باورونو ته احترام ده. یو بل زه مثلا اتاق کې چېله اتاقیانو سره اوسېږم، موږ جدا جدا خواړه خورو، یعنی یو ځای نه خورو. مثلا څوک د خوږ غوښه خوري، څوک فرض مثال غوښه نه خوري، څوک مثلا حلال غوښه خوري، څوک حلال او حرام پسې نه ګرځي. نو دا د دې لامل کېږي چې هغه انسان په عملي ډول هر څه تجربه کړي، او د نورو انسانانو په وړاندې هغه د زغم او تحمل قوه پکې پیدا شي. نو دغسې تنوع بیا د دې لامل کېږي چې انسان په بهرنۍ ټولنه کې هم وکولی شي چې دای په اسانۍ سره ژوند وکړي. هغه سوشل پانګونه چې کړي څه هم هغه له لاسه ورکوي، ولې دلته ښوالی بیا دغه دی چې دای مثلا له نورو انسانانو سره هم کولی شي په اصطلاح په ښه ډول دای ژوند وکړي، یعنی مشکل ایجاد نشي، هغه کوم ټکر چې دی په ژوند کې رامنځته کیږي. له خپل فرهنګ سره په بهرنۍ نړۍ کې د انسان اړیکې لږ قوي کیږي. ما په نظر زه پرون بل ورځ موزیم ته تللم، د افغانستان فرهنګي توکي ما کتل، یعنی ډېرې پر ما تاثیر وکړ، حتی د ما په سترګو کې سترګې مې لندې شولې. نو داسې چې بهرنۍ ټولنه کې مثلا د خپلې ټولنې یو کس سړی پیدا کوي، هغه سره خپل پخوانۍ اړیکې هغه فرهنګي را تازه کوي، نو ډېر تاثیر لري. ما په نظر لکه عزیز صاحب هم دې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د فرهنګ په اړه دغه عامه پوهاوی، خصوصا ملا امامان که دې موضوع ته ډېر پام وکړي ډېره به ښه وي. په دین کې یو بحث دی د عرف په نوم، هلته مثلا ډېر فرهنګي مسایل د عرف په بڼه مطرح کېږي، یعنی دین له دې سره هېڅ مشکل نه لري، حتی له فقهي اړخه دیني څه ګرځي. لکه مثلا زه یو مثال ورکوم، په افغانستان کې اوس وسکټ چې دی موږ فرهنګ نه دی، یا مثلا داسې نور مثالونه موږ ورکولی شو، موږ فرهنګ نه دی، ولې د وخت په تېرېدو دا د موږ د فرهنګ برخه ګرځېدلې ده. دا هغه څه دي چې مثلا له دین سره هم تعامل کوي، له فقهي اړخه دوی مثلا دینی مسایل ګڼل کېدلی شي. نو په دې برخه کې هیله ده چې ملا صاحبان یا امامان ډېره توجه وکړي، د خپل فرهنګ په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، تر څو خلق د نورو پر وړاندې د کمتری احساس ونه کړي او د فرهنګي ارغل لاندې را نشي.
خوشحال اوسئ. البته د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې به ډېر په دې وغږیږو چې څه ډول معقول چلند کېدای شي له مختلفو فرهنګونو سره کله چې یو ځوان ورسره مخ کېږي. دقیق صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې مثال یو ځوان د یو بیل فرهنګ سره مخ کېږي، د ده تعامل باید څنګه یې ورسره، یعنی باید لاوله باید داسې یو ذهنیت وي چې زه دا هیڅ منه منه که نه هر څه وکتل شي بیا وروسته قضاوت وشي چې دا فرهنګ داسې دی او زما خپل فرهنګ داسې دی، بیا هغه وخت کې دی فیصله وکړي چې کومه لاره سمه ده.
هیواد صاحب، ما مخکې مو وویل چې موږ د له نورو سره د ګزارې او د زغم لپاره او د فرهنګي تنوع د ساتلو لپاره لومړی دا ده چې خپل فرهنګ ته به دغه د لوړوالي په دې سترګه نه ګورو چې د ما فرهنګ د ما دودونه د ما چلند دا غوره دي او د نورو نه دي. دوهم دا چې خپلو عامو کړنو ته، عام سټایل ته د ژوند، دې ته به د سپېڅلتوب جامې نه وراغوندو سي. زه چې کوم مثلا په لاره تګ کوم، زه چې کومې جامې اغوندم، زه چې کوم خواړه خورم یا په کوم ډول خورم، نو دا د ما ډېره سپېڅلې طریقه ده. یعنی تقدس جامې به هغو عادي شیانو ته چې هغه د دین برخه نه دي، د اسلام برخه نه دي، عادي د ژوند و د موږ د فرهنګ چارې دي، هغو ته دا نه وراغوندو. او درېیم داسې د نورو په حذف به باور نه لرو. نو دغه مسله زه فکر کوم چې هر کله موږ له متنوع فرهنګ سره مخ کېږو، له متفاوتو عادتونو د خلکو سره، د ژوند له ډول سره مخ کېږو، طبعا اغیز لري، خو د موږ ذهنیت باید له سره دا وي چې موږ په حذف باور ونه لرو، موږ یې ووینو، وګورو کوم د ما له څه شي سره، د ژوند له کومې برخې سره اړخ لګوي، کوم ورسره په ټکر کې دي، کوم هغه مسایل چې د موږ له عقیدوي له عقیدې سره په ټکر کې راځي. یا لکه مخکې سمون صاحب یادونه وکړه چې موږ په اتاق کې دي ځینې هغه کسان چې مسلمانان دي، هغه حلال غوښې خوري، هغه چې نه دي نه یې خوري. نو یعنی په دې معنا چې هر څوک هغه خپل عقیدوي ارزښتونه او دیني ارزښتونه په ساتلو سره له نورو فرهنګونو سره تعامل کوي او د هغوی په حذف هم باور نه لري. نو د فرهنګ تمن د وخت په تیریدو سره ځینې برخې لاشعوري انسان را خپلوي. په دغه برخه کې د فرهنګ، د خپل فرهنګ ساتنه یو بحث ده چې یو څوک باید په ځینو مواردو کې خپل فرهنګ چې لري هغه وساتل سي، او د نورو فرهنګ، د فرهنګ هغه برخه چې د دوی له عقیدې سره، د دوی له باورونو سره په ټکر کې نه وي، هغه برخې را خپلې کړې دي او وسا ژوند لپاره، د آرام ژوند لپاره، د نورو سره د گزارې لپاره.
ډېره مننه عزیزي صاحب، تاسې مخکې د فرهنګونو د تعامل او د تصادم خبره وکړه. د فرهنګي تنواتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو خبره هم همدا ده چې مثال دغه فرهنګونه درک شي، تعامل ورسره وشي، ځکه که تعامل ورسره ونه شي په ټولنه کې سوله، پایښت او پرمختګ نه رامنځته کیږي. نو څنګه کېدلی شي چې مثال دغه فرهنګونه د دې باعث شي چې په ټولنه کې د سولې، پایښت او پرمختګ سبب شي، نه دا چې د تصادم او جنجالونو او جګړو؟
هم په یو فرهنګي ظرف کې راپېښېږي. اصل له فرهنګ سره زه وایم چې انسان خپله فردي رابطه تعریف کړي، چې څه ډول کولای شي چې دی مثلا ووایي چې دغه شی د ما فرهنګ سوی ده، ولې مې سوی ده. فرهنګ انسان ایجادوي او بیا بیرته انسان د خپل فرهنګ غلام ګرځي. په دې څه فکر پکار ده چې د فرهنګ کومه برخه یا کوم شی د ما د ژوند له بهتري سره مرسته کوي، یو فردي ژوند ده، یو اجتماعي ژوند ده. که چېرته د انسان له فردي ژوند سره فرهنګ مرسته کوي، په دې هم فکر پکار ده چې دا خو به د بل چا د ژوند له تخریب سره اړیکه نه لري. موږ نشو کولای چې هغه شی د فرهنګ په توګه ومنو چې انساني ټولنې ته زیان لري، یا یې فرد ته لري، یا یې اجتماع یا ټولنې ته لري. که چېرته په نړۍ کې یوه فلسفي مقوله ده، وایي د انسانانو تر مابین جنجالونه د سوی تفاهم له وجې دي. کلاس فیصد د اختلاف له وجې دی، نوی فیصد د دې له وجې دی چې نه سره پوهېږي، نه سې سره معرفي کولی. اصلا هغه انساني ارزښتونه چې موږ ته وایو، لکه اوس بالفرض په ټوله نړۍ کې چې پوښتنه وکړي عادل څوک بد شی نه بولي، په ټوله نړۍ کې چې پوښتنه وکړي مثلا ظلم ښه شی نه بولي، غلا منفي پدیده ده، د انسان ځورول څوک نه مني. مګر په عین حال کې بیرته دې تفاهم ته ځان نه ستر رسولی چې هغه دې رامنځته کولو طریقې او لارې سره معرفي کړي. چې بالفرض یوه ټولنه هم غواړي چې عادل دې تامین شي، بله ټولنه هم غواړي، یوه ټولنه هم غواړي چې انسانانو ازادي دې تامین شي، بله ټولنه یې هم غواړي. خو مګر دغه دواړه ټولنې بیا د څرنګوالي په بحث کې ټکر ته ځي. نو بیرته خبره دې ته ځي چې موږ ډېره زیاته فکري امادګي ونیسو، هغه په مطالعه نیوه کېږي، هغه یوازې په دې هم نه نیوه کېږي چې یو څوک متاثر کړو یوې ټولنې چې بوزو. نو بالفرض د ځمکې یو منشای سپغمۍ ته یوسي، هلته شاید هغه د جاذبې قوې په تفاوت وزن تغیر وکړي، مګر نور خو هغه شی هماغه شی ده. نو که انسان تر موږ داسې چلند ونه کړي، د سفر د غوټې چلند، زه له دې ځایه یوسم امریکا ته، هغه یو منشای هملته هماغه شی ده. او په عین حال کې دغه فکري امادګي بې له دې چې هغه د رحمان بابا خبر ده وای، نه له کوره چېرته ځمه، نه سفر کړم، سفره مې غوڅېږي لار د عمر. په علم کې، په مطالعه کې یو څوک بې له دې چې فزیکي یو چیرته انتقال کړي، دې دپاره چې نور فرهنګونه راجذب کړي، دا کار لا ښه کېدای شي. په هغه کې ما مخکې هم اشاره درته وکړه، ټولو فکر کوم دې خبرې ته ورفکر هم ده، او دوی هم په همدې ټکو باندې وغږېدل میلمانه، چې دغه کار په فکري لحاظ باندې ښه کېدای شي. هغه امادګي خپلې لارې لري، مثلا د تا نصاب تا ته څه وایي، د تا په ممبر تا ته څه ویل کېږي، د تا ټولنه څه وایي، کلی څه وایي، همسایه څه وایي، ته خپله څه وایي. نو دغه ډول تعامل ته لار پرانیستله کېږي. دویمه دا ده چې موږ یې له انساني ټولنې سره وارزوو چې زه بالفرض دغه کار کوم په دې ډول یې کوم. مثلا دا دوی یو مثال به ورکړو، جرأت به وکړو، مثال به ورکړو چې زموږ په فرهنګ کې آیا ټول شیان ښه دي، او په فردي فرهنګ کې آیا ټول شیان بد دي، او زموږ په فرهنګ کې بالفرض داسې مدغم فرهنګونه نشته چې هغه اصلا په بله ټولنه کې ایجاد شوي وو، خو د ژوند د پرمختګ لپاره ګټور وو، بیا رالو دلته او بیا موږ خپل کړو، یا دا فرهنګي یرغل ده؟ نه، زه وایم چې انساني ټولنې او فرد ته خیر رسیږي او د ژوند له بهتري سره مرسته کوي، هغه ښه فرهنګ ده. او د چا له عقایدو سره چې ټکر ونه لري، تیری پکې نه وي، هغه هم موږ منلی شو، هم یې بل چېرته انتقالولی شو. خو بیا هم د افتخار وړ په سترګه کې ورته وګورو، ډېر په جنجال پېښېږي. استاد غضنفر په یوه مقاله کې، نه پوهېږم د ولسمل صاحب په حواله کې د چا په حواله، د فرهنګ په باب یو بحث کړی و. هغوی وایي، ورته وایي فرهنګ یې په هڅوب معنا کړی و، بیا یې دا مخففات راټول کړي وو، د دې جملې فرهنګ یې تعریف کړی و. یعنې کلتور یا فرهنګ هغه څه ده چې ولسونه بېلوي، ولسونه بېلوي. ګوره، یعنی که څوک ورته وګوري، فرهنګ په شرعي لحاظ باندې، مثلا قومونه، فرهنګونه، دودونه، په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي، د آیات شریف مفهوم به ووایم، چې الله تعالی غوښتي وایي تاسو به یو امت واحده ګرځولي واست، یعنی یو ډول به واست، یو قوم به واست، یو ډول به م د ژوند ټایل و، یو ډول معرفت به م درلود. خو نه، تنوع دا د موجوده ده. په عین حال کې دغه اتحاد د فریضې یو حکمت دا ویل کېږي چې د بېلابېلو فرهنګونو مسلمانان سره وویني، او سره له هغه فرهنګه یو بل ومني، یو د بل په څنګ کې د مشترک عقیدې له مخې د یوه الله تعالی عبادت وکړي. دغه ډول په اسلام کې دغه رهبانیت یا انزوا نه ده ستایل شوې. وجه یې دا ده چې انسان راشي انساني ټولنې ته، هلته د نورو انسانانو د ژوند د بهترۍ لپاره عملا کار وکړي، فکر وکړي، او نه خپل ځان ته یوازې سر کېږي، نه بالفرض داسې کېدای شي چې یو سړی راځي له ټولنې سره د جګړې په فکر وي، له ټولنې سره د حذب په فکر وي، د جذب په فکر نه وي، نو ژوند سختېږي. بل دا ده چې بالفرض اوس په امازون ځنګل کې د اچه په نامه یو قوم دی، په هغو کې یو رواج دا تر تقریبا 1950 کاله پورې لا روان و. کله به څوک ډېر سپین ږیری سو، که به نر و، که ښځه، یا به ماشوم سوی تغذیه و، سي وده بیا نه کوله، هغه به دوی مړ کاوه. د وزلو طریقه هم ډېره زیاته خشینه وه، مثلا کلنګ یې واوو، یا بې په تبر واوو. له یو کس سره مرکه هم سوې وې. ما یې اوس نوم نه ده په یاد. ډېرې داسې سپینسارې وزلې وې. وایي ده ویل چې ما خپله یوه ترور هم ووزله. هغه مې باید وزلې وای ځکه چې هغې خو هغه حد پوره کړی و چې نوره باید وزل شوې وای. دا اوس د اچه قبیلې یو دود یا فرهنګ ده. نو آیا دا په تقلید ارز دا را کافي کړو دلته یې راوړو تطبیق یې کړو؟ نه. مګر نو سیمه کې رقم رقم کوم دودونه دي. اوس بل فرض د چین په باره کې ما اورېدل چې دلته که چاته زیړ کسور ګل ډالۍ کې هغه فقط مړي ته ډالۍ کېږي، مګر دلته موږ هغه د ژوندي د نازولو یا د مینې د اظهار لپاره ډالۍ کوو. نو که موږ وار له مخه خبر نه یو هلته هم په ټکر کې لوېږو او دا بیا نه شو کولای چې ژوند ته تاوان نه وي. بل فرض د چین دغه دود موږ د اچه قبیلې د دود سره نه شو تشبیه کولای، ځکه هغه یو ژوند ته تاوان لري، دا یو نه لري. بالفرض که ته چا ته سور ګل ورکې هم تاوان یې ژوند ته نه رسېږي، که سور ګل هم ورکې تاوان یې ژوند ته نه رسېږي. مګر و که ته یو څوک د اچه د قبیلې د دود تقلید وزنې، ته سپین ږیره یې، ته نه لویېږې یا ته ضعیفه یې، نو دا خو تقلید نه ارزي. او زموږ معیار دا ده چې فرد او ټولنې ته یو فرهنګ څومره ګټه لري، څومره تاوان لري. زه وایم چې یو ګټور شی دلته را دود دی. اوس بل فرض دغه د خواخوږي یو نوی دود افغانستان ته راغلی ده چې کله څوک له دنیا تللی بیا د هغه په یاد کې د هغه عکس په میز باندې ږدو او ګلان پاشو، بیا شاوخوا ته خاطرې یاداشت ورسره لیکو. یا بل فرض یو چا کلیزه ده موږ کیک ورته راوړو، یا ځینې اوس په دې ټینګار کوي چې کتابونه دې راوړل شي. یا بل فرض واده ته وردو ګلان وروړو، یا مثلا مریض ته وردو یو څه جوس هم را سره اخیستې وي، مڼې هم را سره اخیستې وي. که نه دغه هر شی شاید یو وخت موږ نه وو، مګر اوس موږ دي. موږ فرهنګي یرغل په دې نه شو ورته ویلی چې بل ده. فرهنګي یرغل هغه وخت ده چې ستا تیاری وکړي، تا بالفرض له یو شي محروم کړي، تا ژوند ورسره سخت دي، تا بالفرض یا دین ته احترام نه وي پکې، یا بالفرض د تا هغه پخواني کلتور ته احترام نه وي پکې، یا عملا فزیکي ورسره تکلیف کېږي. نو په خپل دین هم دې چې تا ارزښت ورکړی، د تنوع ته ارزښت ورکړی، د انزوای نه دستایلې، دای نه دستایلې چې یو څوک یو ځای په ځنګل کې کېني، نور دې نه پښې غوږ باسي، نه دې په بد غوږ باسي، یا دې بالفرض له انساني ټولنې سره رابطه نه لري. نو زموږ په دین کې فرهنګي تنوع ته اهمیت ورکول شوی ده. حتی د ځینو مذهبي مراسمو حکمت دا ده چې انسانان یو له بل سره وپېژني، یو له بل سره خبرې وکړي، یو بل ته خپل ارزښتونه تعریف کړي. زور نه ده.
ډېره مننه عزیز صاحب، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې ډېرې وروستۍ شېبې دي. زه غواړم دا بحث په څو دقیقو کې راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو. په یوه یوه دقیقه کې چې ټولو مېلمنو ته یې ورکوو، غواړم دوی راته ووایي، هغه ځوانان چې په کلیو کې ناست دي، ستاسې غږ اوري، هغوی مثال د خبرې له ډېرو فرهنګونو سره نه دي مخ شوي، هغوی څه ډول یو معقول چلند وکړي کله چې یو ګوري یو بل کس له یو متفاوت ماحوله، له یو متفاوت فرهنګ راغلی او دوی ورسره مخ کېږي؟ مثال په کلي کې له یو داسې چا سره مخ کېږي چې جامع بل ډول دی، یا بل ډول فکر کوي، بل ډول غږیږي. ښاغلی شهید زوی، له تاسې اورو یوه دقیقه کې خپلې خبرې خلاصه کړئ، مهرباني.
ډېره مننه هیواد صاحب. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس الحمدلله په تېرو کلونو کې د ټولو ناخوالو سره سره په تعلیمي ډګر کې کافي زیات کار وشه. یعنی حد اقل هغه لیک لوست کولای شي د موږ ځوانان، او تر دې ځایه پورې هڅه د نجونو لپاره دغه زمینه هم مساعده وه چې دوی لیک لوست وکوي. هغه څه چې موږ سره کومک کولای شي تر څو موږ معلومات ترلاسه کړو، هغه مطالعه ده. تر ډېر حده پورې د افغانستان حتی په همغه لرې پرتو کلو کې هم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. د موږ پیغلې او ځوانان کولای شي دوی مطالعه وکړي د مختلفو سیمو په اړه باندې، د مختلفو فرهنګونو په اړه باندې، او د مختلفو اعتقاداتو په اړه باندې چې خلک یې لري. بالاخره کله چې موږ مطالعه ولرو، په هغه صورت کې موږ خلک پیژنو. که چېرته موږ بیرته زه لږ شاته لاړ شم، په ټوله کې دغه فرهنګ بیرته د موږ هویت تشکیلوي، د هرې ټولنې هویت تشکیلوي. نو حداقل که موږ دغه خپل د خپل فرهنګ په اړه باندې په داخل د افغانستان کې د مختلفو قومونو د مختلفو سیمو د فرهنګ په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، معلومداره خبره ده چې په هغه وخت کې که چیرې موږ د بل قوم د بلې سیمې له خلکو سره مخ کېږو، نو د موږ غبرګون به تر ډېره حده پورې هغه به معقول خبرګون وي. مونږ به هیڅکله داسې کار ونه کړو چې هغه د خدای مطلب بیرته دي. مونږ په خپل هغه سیمه ییز دود و دستور باندې یا په سیمه ییز فرهنګ باندې یو منفي اثر پرېږدي، بلکې مثبت به وي، ځکه مونږ به خلک پیژنو، مونږ به د خلکو د اعتقاداتو او د هر څه په اړه معلومات لرو. همدغه مثال کولی شو په لویه کې د نورو هیوادونو ولسونو سره وکړو. مننه
کور ودان، ډیره مننه. دقیق صاحب، له تاسې هم اورو دغه بحث نتیجه ګیری کوو او غواړو له تاسې واورو څه ډول ځوانان کولی شي له نورو فرهنګونو سره معقول چلند وکړي. دقیق صاحب، غږ مې اورئ؟
بله، زما په نظر دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا چې موږ دغه هر څه تعریف کړو، ځوانان هر څه ته وګوري. ځینې شیان په افغانستان کې ورباندې ټاپې لګېږي، مثلا کدیتا لباس ډول له دوی متفاوت و پته یو ټاپه لګوي، یا وایي چې دا صحیح نه ده، ناسم ده له دیني اړخه، یا که مثلا د تا د حتی د خوراک ډول متفاوت و ممکن څوک څه درپسې ووایي. ځوانان دې وګوري هغه شیان سي نور د کوم دیني اړخ نه لري، یوازې فرهنګ برخه ده، که هغه جامې وي، که د لباس ډول وي، که د هر څه وي، هغو سره باید هیڅ حساسیت ونه کوي، حساسیت ونه لري او ویه مني. دا یوه ورځ راتلونکې ده چې دوی ته ورسیږي هغه شیان، او دوی به پخپله هماغه که د لباس ډول ده ممکن دوی هم سبا واغوندي، که د خوراک ډول ده ممکن په دوی هم ورسي. دا د ژوند د ماشین روان ده، همداسې خلک ورته داخلیږي دې شیانو ته، که ژوند داسې د ارتقا په لور روان وبولو. نو یو دا ده. دوهمه خبره ډېره مهمه په اوس وخت کې دا ده چې اوس دا ګرځېده یو څه اضافه شوې ده په داخل د افغانستان کې، نسبتا جنگونه او څه نسته، خلکو تشویش له دغه اړخه یوه اندازه کم ده او تللی سي، ګرځېدلی سي ډېر. زما هیله دا ده چې څوک ګرځي په کوم ډول چې په هماغه ډول، که خپل کلي ته څوک ځي هغه د خپل کلي ته په هماغه ډول لاړ شي، کله کلي څوک راځي هغه ځوانان دي په هماغه ډول چې په کلي کې دوی راځي سي، بل ته د ځانونو د بدلولو لاسي بدلولو کوشش نه کوي. پرېږدی چې متفاوت څوک وویني او متفاوت څوک سره له تفاوتونو وزغمي، تحمل یې کړي، بانډار ورسره وکړي، مجلس وکړي، ملګرتیا په اخر کې ورسره کړي. نو دغه دوی درې لارې دي چې کولای سو له یو بل سره له تفاوتونو سره سره له تنوع سره سره موږ ښه ژوند وکړو. بله خبره دا ده چې موږ خپل واړه واړه فرهنګونه او دودونه هغه ټول د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو او خپله شتمني وګڼو، که د بامیان دي، که د موږ د کلاشو رواجونه دي په نورستان کې، که د پکتیا ډنډکی ده، که د پکتیاوالو د شړۍ اغوستل دي، که نور دي، که هر څه دي، دا د خپل ملي فرهنګ برخه وګڼو، دغه معرفي کړو او دغه د له دغه چې استفاده وکړو. دا عملا اقتصادي استفاده له دغو څخه کېږي. خلک راځي، د ګرځندویان به راځي یو وخت کې، دا به ویني، او دا هم په اقتصادي لحاظ هم په فرهنګي لحاظ د هیواد شتمني ده او احترام یې پکار.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. وایي خلک هغسې ومنئ څنګه چې دي، نه هغسې چې تاسو یې غواړئ. په خپرونه کې د مختلفو فرهنګونو د توپیرونو په اړه وغږېدو او دا چې څه ډول تعامل ورسره وشي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي نقیب احمد عزیزي، ښاغلي هارون سمون، ښاغلي صدیق دقیق او ښاغلي زین الله شهید زوی څخه ډېره زیاته مننه چې راسره برخه یې واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
جنت نشان دے خدایا پختون د پختون ور کی لنفرتون یزر تور کی د یو بل زړه ته ککور کی پختون د نر او کد بر دې مات پشان دل کغر دې په ماګران دسی.